ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. همکارم رضوان مراد برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرماین، میکروفون در خدمت شماست.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې تر نهو بجو ده اوري چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت او د دې ماموریت د سرنګوالي په اړه خبرې کوي، خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو مو حمیده هارون عثمان خبروي.
داخل شوی دا چې د ناټو دفاع وزیران بانن په بروکسل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسالې خبرې وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې 15 تورن وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل، او د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن رسمان د دې هیواد د صدر اعظم په توګه لوړه کوي. پوره خبرونه واورئ. تاکل شوی دا چې د ناټو دفاع وزیران به نن په بروکسل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسالې خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد تر غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل پر دې به خبرې وشي چې کوم هیواد دې ته لیواله دی چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان ولري، او د افغانستان په کومه سیمه کې غواړي خپل عسکر وساتي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د هغو هیوادو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د ناټو غړي نه دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې 15 تورن وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ بیان بصیر عزیزي آزادۍ راډیو ته وویل چې شپږ وکیلان مالی وزیر تورن کړي و چې له دې ډلې یوازې حمید زلالی څارنوالۍ ته ورغلی دی، او حاجي ظاهر قدیر، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل لا هم څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي. مالی وزیر حضرت عمر زاخیروال تیره میاشت د ولسي جرګې په غونډه کې دغه شپږ وکیلان د وړو او شرابو په قاچاق او پر ځینو نورو غیر قانوني فعالیتونو تورن کړل. لوی څارنوالۍ وایي چې مالی وزیر خپل اسناد دوی ته سپارلي دي، که چېرته دغه تورن وکیلان بیا هم لوی څارنوالۍ ته ورنه شي وکالت به یې تعلیق شي. د سره صلیب د نړیوال مؤسسې یو جګ پوړی پلاوی کابل ته تللی. دغه هیات په جلال آباد کې د دې نړیوال مؤسسې پر دفتر لبدي د وروسته افغانستان ته رسیدلی دی. په دې عملی کې د سره صلیب یو افغان کارکوونکی ووژل شو. په افغانستان کې د سره صلیب ویاند عبدالحسیب رحیمی آزادۍ راډیو ته د دې هیات په اړه وویل.
هغه هیات چې د جنیوا نه راغلی د دوی موخه دوه ده. یو یې دا چې عبدالبشیر خان زمون کارمن چې خپل ځان لاسه ورکړي د دوی سره همدردی، او بل مخداده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه ټول فعالیتونه وسړي تر څو چې مونږ دا فکر وکړو چې د دې حادثې آینده تاثیرات پر سره صلیب نړیوال کمیټې فعالیتونه به څه وي.
سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه د تیر چهارشنبه له ورځې وروسته چې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر بریدو شو محدود کړی دی. دغه نړیوال مؤسسې همداراز پریکړه کړې چې خپل یو شمیر بهرني کارکوونکي له افغانستانه وباسي. بریتانیا دا تایید کړ چې شاوخوا شپږ سوه ژباړونکو ته پناه ورکوي. دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هامون د سه شنبې په ورځې په یوه خبره کړي بیان کې وویل هغه افغان ژباړونکي چې تر یوه کال ډیر وخت یې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی وي کولی شي چې په 15 کلنه ویزه بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا هغه افغانان چې تر دې موده یې د لاند وخت لپاره ژباړه کړي او بیا په خوا ژباړه بس کړي، هغوی ته د افغانستان دننه یو لړ نور امتیازات لکه د 13 میاشتو په مخه اضافي معاش په نظر کې نیول شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یوه دوستانه لوبه کې له تاجکستانه ماته وخوړه. افغان لوبغاړي وتوانېدل چې پر تاجکستان دوه ګوله وکړي، خو تاجکي لوبغاړو درې ګوله وکړل او لوبه یې وګټله. دا لوبه پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ورځې د یادونې لپاره په تاجکستان کې وشوه. د افغانستان یو شمېر وتلي لوبغاړي چې په بهر کې ژوند کوي لکه بلال آرزو په دې لوبه کې ونه لوبېدل. پاموکلی بهرانوی خبرونه تا. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن رسمان د دې هیواد د صدر اعظم په توګه لوړه کوي. په دې توګه به نوموړی په بیساري ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان صدر اعظم شي. درشپیت کلن نواز شریف روستالدین لوڑا کوي چې پروند پاکستان په قومي اسامبلی یا پارلمان کې درایو پاک سریات صدر اعظم اعلان شو. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې زیاته څوکۍ وګټلې. نوی حکومت باید اقتصادي او د برېښنا ستونزه هواره کړي او په پاکستان کې د روانو تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. نواز شریف دیارلس کاله مخکې هم د پاکستان صدر اعظم و چې د پوځ د یوې کودتا په نتیجه کې له واکه لرې کړی شو. امریکا یو شمیر نور شرکتونه چې د ایران د مشرتابه لپاره کار کوي په ټول لست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت ویل پر و دېرش هغو شرکتونو بندیز ولګول شو چې ګټه یې د ایران مشرانو ته رسیږي او تر اوسه پر دغه شرکتونو نړیوال بندیزونه نه و لګولي. د امریکا خزانه وزارت په یوې اعلامیه کې ویل د دې شرکتونو هدف دا دی چې پرته له دې چې د ایران خلک خبر کړي یا نړیواله ټولنه پراخې پانګونې وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا دغه شرکتونه هر کال په میلیاردونو ډالر ګټه د ایران چارواکو ته رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایډوارد نالباندیان سره وکتل. دواړه وزیران د ناګورنو قرباغ پر مسلې وغږېدل. جان کیری ویل دا مهمه ده چې ایروان، باکو او همداراز ترکیه، روسیه، ایران او نور هیوادونه د آذربایجان د دغه بیلتون غوښتونکي سیمې لانجه هواره کړي. په دې سیمه کې اکثریت ارمنیان ژوند کوي. د دوشنبه پورې جان کیری د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمدیاروف سره هم خبرې کړې وې. تر دې لیدنې وروسته د جان کیری په وینا خبر ورکړل شو چې د ناګورنو قرباغ په لانجه کې ښایي پرمختګ وشي. جان کیری او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر په دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو هم وغږېدل. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویل د ایروان او واشنگټن اړیکې نن سبا تر بل هر وخت تودې دي. د ملګرو ملتو تحقیق کوونکي وایي د پام وړ دلایل لري چې دا ثابتوي چې په سوریه کې لږ څه کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. د ملګرو ملتو د تحقیقاتو کمیسیون خپل رپورټ د سې شنبې په ورځ په جنیوا کې خپور کړ. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې لا هم نور شواهد ته اړتیا شته څو د ځانګړي کیمیاوي وسلې بڼه معلومه کړي او دا څرګنده کړي چې دا وسلې چا استعمال کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فیبیاس د رپورټ تر خپرېدو وروسته وویل فرانسه په دې باور ده چې د سوریې په ځینو محدودو سیمو کې څو ځله د ساریان له ګازو کار اخیستل شوی دی. فیبیاس زیاته کړه په فرانسې کې د هغو بېلابېلو بېلګو معاینات وشول چې له سوریې راوړل شوي وو او دغه څېړنې دا تاییدوي چې په سوریې کې له ساریان ګاز څخه استفاده شوې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ د روان کال د جنوري له نیمایي د مې تر نیمایي وخت رانغاړي. په دې رپورټ کې دواړه لوري ملامته ګڼل شوي دي چې په سوریه کې وحشي ګازونه کارونه ترسره کړي دي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې استازي به نن په خپلو کې وویني او د سوریې په اړه د سولې د نړیوال کانفرانس د جوړېدو پر مسله به خبرې وکړي. په دغه کتنه کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی لختر ابراهیمی هم ګډون کوي. په عین حال کې فرانسې هم ویلي چې د دې هیواد تحقیقات ښایي د بشار الاسد رژیم د اعصابو له وژونکي ګاز ساریان څخه کار اخیستی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د سهار اته بجې او اته دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو د دفاع وزیران په بروکسل کې نن راغونډیږي او تمه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د حالاتو او دغلته د ناټو د ماموریت د څرنګوالي په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. دا میدان وردک چارواکی وای پرونه دغلته په یو شمیر بهرنیو او کورنۍ وسلوالو ځان وژن کې واسکټونه شو دي لري دي.
د ترور وزیرستانیانو یو عرب او درې سیمیز ځانمر کې بدین کول کې د یو څو د زړه کې څو کې چاودنه کړې چې هغه نورو چاندن پتو کې هم چاوي.
لوی څارنوالۍ هغه 15 د ولسی جرګې هغه 15 غړي ممنوع الخروج اعلان کړ چې په دې ورسره کې د مالی وزیر لخوا په غیر قانوني فعالیتونو تورن شوې دي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د قطر له سوداګرو او پانګوالو سره د ولسمشر کرزی د کتنې حال هم درکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور رپورټونو سربېره ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام اورئ. دوستانو تاسو کولای شئ چې په منځنۍ څپه 1296 سربیره په اف ام سل 0.5 څپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې ووري. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د هغو هیوادونو استازي نن غونډه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه لري. په دې غونډه کې پر دې بحث کېږي چې تر 2014 کال وروسته کوم هیواد څومره پوځیان په افغانستان کې غواړي او د افغانستان په کومه سیمه کې دغه پوځیان غواړي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د ناټو دفاع وزیران په خپله غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پرمختګ وڅېړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد په بروکسل کې خبریالانو ته یوه ورځ مخکې تر غونډې وویل د ناټو دفاع وزیران به شاید چهارشنبې د ورځې په غونډه کې وتواني شي چې پریکړه وکړي چې کوم هیوادونه ژمنه کوي چې په افغانستان کې بیا هم خپل حضور ولري، د افغانستان په کومه برخه کې خپل پوځیان وساتي او د دوی د روزنې او سلام مشورې ورکولو ماموریت به څومره پراخ وي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د 22 تخو هیوادو استازي هم ګډون کوي چې د ناټو غړي نه دي او په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پر مسلې هم بحث وشي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ډومینیک میډلی ازادي راډیو ته وویل غونډې ته به په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د ناټو ملکی استازي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستۍ مرحلې په اړه معلومات ورکړي.
دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسؤلیتونو د سپارلو وروستۍ پړاو به د ولسمشر کرزي لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتي چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د ایساف د ماموریت پر وروستیو تحولاتو او لټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاتم لاتر په نوم یادېږي خبري وکړي.
تمره چې د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي، د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبې شنبر خوخلی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان وای شای ناټو د روان کال د جګړې فصل ته انتظار شي څو د پوځي وضعیت له مخې پریکړه وکړي چې تر 2014 کال وروسته څومره ځواکونه په افغانستان کې وساتي.
و امرودل چې د ناټو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې راغونډيږي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به په افغانستان کې د ناټو د روان ماموریت او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د چارو د سرنګوالي په اړه په خپلو کې سلام مشورې ترسره کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې هغه 15 غړي ممنول خروج اعلان کړل چې په دې ورسېو کې د مالی وزیر لخوا بغیر قانوني کارونو تورن شول. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د وکیلانو د ممنول خروجي مکتوبې ولسی جرګې، هوایي ډګرونو او د کورنیو چارو وزارت ته لیږلې ده. حاجی ظاهر قدیر، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل د ولسی جرګې هغه غړي دي چې ممنول خروج اعلان شوی دی. د دې موضوع تفصیل دا اسدالله الدین په دې رپورت کې.
د لوی څارنوالۍ مسولین وایي دغه 15 وکیلان وروسته له هغې ممنوع الخروج اعلان کړل چې د دوی ورلېږل شوو مکتوبونو ته یې پام ونه کړ. د دې ادارې چارواکي وایي وروسته له دې چې د مالی وزیر پر ځینو وکیلانو د غیر قانوني کارونو ادعا وکړه، نو وکیلان د دوی لپاره له پسې غوښتنو سره سره د تورونو د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي د تورنو شوو وکیلانو له ډلې څخه تر اوسه یوازې حمیدزی لالی څارنوالۍ ته ورغلی دی.
بعد از روز دوشنبه 13
مه جوزا دوشنبه لو ورځ را پدې خو چې د جوزا د 14 کیږي، دغه 15 کسان چې په مکتوب کې نمونه ذکر شوی ممنوع الخروج اعلان شوی دی.
په مکتوب کې د حاجی ظاهر قدیر، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل نمونه راغلی دی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسی جرګې په استزاحیه غونډه کې شپږ وکیلان د وړو او شرابو په قاچاق او ځینو نورو غیر قانوني کارونو تورن کړل. که څه هم تر اوسه ممنوع الخروج شوو وکیلانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د مالی د وزیر څرګندونې یو سیاسي توطیه بللې وه. بل ورته د تورن شوو وکیلانو مسالې ته د ولسی جرګې ځانګړی شوی کمیسون وایي تر اوسه د مالی وزیر خپل اسناد دوی ته نه دی وړاندې کړي. د دې کمیسون یو غړي عبدالحفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل کچېره د مالی وزیر خپل کرا اسناد دوی ته وړاندې کړي، وکیلان حاضر دي چې د تورونو د سپیناوي په هدف څارنوالۍ ته حاضر شي. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د مالی وزیر دوی ته خپل اسناد سپارلي او که د ولسي جرګې غړي څارنوالۍ ته حاضر نه شي دندې به یې وځنډول شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. چارواکي وایي پرون د میدان وردګ په دوو ولسوالیو کې په چاودنو او عملیاتو کې اته تنه ځان وژونکي برید کوونکي او څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي په وژل شوو ځانمرګو کې عربان او پاکستانیان هم شامل دي. سید شاه سقیم او په دې اړه نور جزئیات.
د میدان وردګو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې پرون د ځانمرګو په یوه اتکسیزه ډله کې چې غوښتل یې د ولایت مرکز میدان ښار ته ځانونه ورسوي له یو تن څخه ځان چول شوی دی او وروسته په نورو برید کوونکو پسې تړلي ماینونه هم چاودېدلي دي. دوی وایي په وژلو شویو اتو وړو ځانمرګو کې څلور تنه پاکستاني وزیر، یو عرب او درې تنه افغانان شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي مرګي په یو ډاټسن موټر کې سپاره وو چې د دای مرداد ولسوالۍ په دشتیا پای سیمه کې له یو تن څخه خپل ماینونه چاودېدلې دي. دی وایي په دې سربېره پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې درې تنه طالبان وژل شوي چې یو پکې په متین مشهور د ملا عبید په نامه د طالبانو وسلوال قمندان دی. د ده په خبره ملا عبید به پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او پر سړک به یې ماینونه هم خښول.
څلور وزیرستانیانو، یو عرب او درې سیمه ییز المر کې برید کوونکي چې له جملې څخه یې د یو چاودېدونکي توکي چاودنه کړې چې له امله یې نورو چاودونکو توکي هم چاودنې کړې او له امله یې ټول اته واړه برید کوونکي وژل شوي دي. همدارنګه سید آباد ولسوالۍ په کورجن جای سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د یو وسلوال طالب قمندان په ګډون درې تنه وژل شوي دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه نور وسلوال هم له چاودېدونکو موادو، وسلو او ماینونو سره نیول شوي دي. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
واموریدل چې په میدان وردګ کې یو شمیر وسلوالو او ځان وژونکو باندې خپل چاودونکو مواد چاودېدلي دي. اخوا بیا په زابل کې سیمه ییز مقامات چې په دې ولایت کې هم په وسلوال طالبانو باندې د دوی خپل ځانمرګې ورچاودلی چې پکې یولس تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نورو ورزشي فعالیتونو تر څنګ کرکټ ډېر زیاته وده کړې او د افغانستان په کور دننه او بهر نړۍ کې افغان لوبغاړي د توقعو نه زیات ځلیدلي دي. د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې درلودې او ډېر زیاتو مسابقو کې د افغانستان نوم او بیرغ لوړ کړی دی. په افغانستان کې دننه د پکتیا ولایت لوبغاړي بیا د رپورټونو پر اساس باندې په زیاتو مسابقو کې کامیابي ترلاسه کړې ده او د نورو ولایتونو د لوبغاړو په مقایسه زیات ځلیږي او زیاتې بریاوې هم لري. خو د پکتیا لوبغاړي بیا وایي چې دغلته دوی لازم اسانتیاو نه لري، یعنی د دوی لپاره حتی منظم میدانونه هم نشته دي. همداشي به لسیمه زمون همکار داود تپان سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، دا موضوع تر څومره حده دقیقه ده چې د پکتیا د کرکټ لوبغاړو لپاره هغه ډول اسانتیاو چې کار څنګه دي، که کم دي که زیات دي، د نورو ولایتونو لپاره شته خو د دوی لپاره نشته؟
مننه مراد، زما د تا دې هم دې خبرې نه شروع کوم چې په پکتیا کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ هغه ډول میدان نشته چې په کې دی یا تمرین ترسره شي او یا د لوب پکې ترسره شي. پکتیا ولایت یو لاغه ولایتونو څخه دا چې په دې تیرو څو کلونو کې چې کرکټ په افغانستان کې ډېر مینوال پیدا کړي او ډېر وده یې کړې ده، پکتیا ډېر کې ځلېدلې ده. حتی د افغانستان په کچه پایلوبې ګټلې دي، د لوبو فاینل ته رسېدلې دي. څو ځلې لومړی مقام او څو ځلې دویم مقام ترلاسه کړی، ولې بیا هم دولتي چارواکي او کرکټ بورډ اداره هغومره پام نه ورته کوي چې پکتیا څومره ځوانان څومره ځلیدلی دي. دغه د پکتیا ځوانان اکثره په خپل شخصي لګښت ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي او هلته تمرینونه ترسره کوي او بیا راځي بیا دلته په ولایتي کچه په لوبو کې برخه اخلي. دا د دوی لپاره یوه لویه ستونزه ده. دوی د کرکټ نماینده نیاز الله احمد زی او د زو منیجر نیر احمد زی هغه وایي دوی څومره کوشش کړی په پکتیا کې څلوېښت جیره په ځمکه لري ولې کرکټ بورډ هغه لازم آسان پام نه ده ورته کړی چې دوی ته په دې باندې میدان جوړ کړي. هغه د سیمې خلک یا اوسېدونکي راجګ شوي دي هغه ځمکه دوی نه غصب کوي ولې ولایتي اداره په دې کې همکاري نه ورسره کوي. دوی وایي په پکتیا کې هېڅ ډول اکاډمي نشته د کرکټ د روزنې په موخه چې دلته ځوانان ګټه ترې واخلي او هېڅ یو لوبغالی نشته یا د لوبو میدان نشته منظم میدان. دوی په خاورو او شګو کې لوبېږي بیا په ولایتي کچه په لوبو کې برخه اخلي. دوی وایي د کرکټ بورډ نمایندګانو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی وایي چې د زون په کچه دا د زون مرکز ده او د افغانستان کچه دوی ډېر تکړه تکړه پیاوړي لوبغاړي ملي ټیم ته ورکړي دي ولس کلنو ټیم ته یې ورکړي دي او همدا ډول انډر 19 ته دوی ټولو ته لوبغاړي ورکړي دي. یعنی نه کسه لوبغاړي دوی حسابي سي دوی ورکړي دي ولې تر اوسه پورې دولت پام نه ورته کوي. دولت دا کرکټ بورډ مرکزی ادارې دا ژمنه ورسره کړې وه چې په راتلونکي کال کې پروسه کال یې ژمنه ورسره کړې وه چې په سږ کال کې به د دوی لپاره یو میدان د $400,000 په ارزښت جوړوي. ولې دوی چې اوس کومې خبرې کوي دوی وایي چې کرکټ بورډ ادارې د کال په سر کې دوی ته ویلي چې دوی دپاره $80,000 لري امریکایي ډالر لري. ولې اوس څو ورځې وړاندې دوی ورسره لیدنه کړې وه دا خبره ورته کړې وه چې دوی هغه $80,000 هم نه لري. نو دوی د کرکټ بورډ له ادارې خوابدي دي وایي که چېرته د دوی سره کړې ژمنه پوره نه شي او په پکتیا کې د لوبو لپاره میدان ورته جوړ نه کړي دوی به لارو کوڅو ته راووځي او خود د لاریونونو په زور به د کرکټ بورډ له ادارې نه خپل حق ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه داود تپانو دوستانو چې د پکتیا د کرکټ د لوبغاړو او ورزشکارانو د ستونزو او د هغوی ته د اسانتیاو د نشتوالي په اړه خپل معلومات له تاسو سره شریک کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تللی و. دغه تل امنیتي مقامات سره په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. په سنگین کې امنیت څه ډول دی؟ آیا د هلمند نورو سیمو په مقایسه دغه امنیتي وضعیت ښه دی او که خراب؟ همداسي بل سیمې زموږ همکار داود الیاس ته را سره تلیفون بل کې کړی دی. صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. که لومړی دا راته وایي چې په سنگین کې امنیت څنګه دی؟
ډېره مننه کوم راتب. نن څوار لسمه ورځ ده د ستریا او پراخ حملې نه څوار لسمه ورځ تیریږي چې وسلوال طالبانو د سنگین ولسوالۍ په سرما کلا کې پیل کړی. البته اوس چارواکي دي عملیات دي بریټ د عملیاتو نوم ورکوي او وایي چې طالبانو په شاتم بولي په سیمه کې او اخته په دې چې یو شمېر سیمې چې د ډېر مودې راهیسې طالبان تر نفوذ لاندې وي او د هغه ځای نه دوی پر نورو سیمو باندې جګړه رهبري کوله دا سیمې ونیسي او هلته دولتي پوستې جوړ کړي. خو د دې سره جوخت طالبان هم هره ورځ په سنګین کې افغان او بهرني ځواکونو ته د مرګ د لړولو ادارې کوي او موږ چې کله د سیمو د خلکو سره خبرې کړي هغوی هم وایي چې جګړه لا سیمې کې خال ډزې تر البته اورېدل کېږي او دوی وایي چې جګړه لا اوس هم دوام لري. په یو شمېر سیمو کې ځینې طالبان د دفاعي حالت غوره کړی او دوی د افغان ځواکونو د عملیاتو په ضد مقاومت کوي چې دوی د سیمو د نیولو لپاره پیل کړي دي. د سنګین د ولسوال سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې. هغه وایي چې په هغه سیمو کې چې د دوی په لاس کې وي او طالبانو څو ورځې وړاندې دی وته هاجمي برید په ترڅ کې ونیولې ډېر زیات ماینونه پر شوي دي او دوی د دغه ماینو د کار له امله ډېر پیشرفت نشي کولی. یو او بل هغه سیمه کې ولسي وګړي ډېر زیات دي او دوی نه غواړي چې هغوته زیان ورسوي. د کورنیو چارو وزیر هم سنګین ته ورغلی و او هغه تېره ورځ رسنیو ته وویل چې په سنګین کې وسلوال طالبان یا هغه کسان چې د جنګ لپاره سیمې ته راغلي وو هغه مات کړي دي. مګر داسې معلومېږي چې دا یو ډول ادعا ده او دا یو ډول تبلیغاتي جنګ دی. پنځلس ورځې څوارلس ورځې دي جنگ دا دی اوړي. مګر بیا هم هغه ډېره وړه سیمه چې د طالبانو په لاس ورغلې وه یوازې د محلي پولیسو درې پوستې دي لا اوس هم دولت تر کنټرول لاندې نه راغلي.
دای صاحب کپلنډو دا راته وایي چې آیا فقط په دې خاطر چې هوا ګرمه شوې په سنگین کې دغه وسوال فعالیتونه زیات شوي کله یوې مودې راهیسې دي او آیا فقط هلته که تاسو خلکو سره غږېدلی وي بهرني جنګیالي هم شته او که څنګه؟
وسلوال طالبان سره دغه بهرني جنګیالي د موجودیت خبره په کلاکر دی ویره وایي چې دا سنیس طالبان دی او د دې ملګری دی د هلمند د لابل سیمو او یاد نور ولایتونو راغلي او په دې جنګ کې برخه اخلي یو او بل په سنجین کې په خاص ډول په ټول شمالي هلمند کې وزه بيخي د کلون رئیس دی دا ټول کلون رئیس سم نه ده خو داوا د ګرمېدو سره جوخت نه یوازې هغه ته جنګونو جوړ اخیستی بلکې ویل کېږي پاکستان کې په دې پښتونیشته سیمو کې چې کومه مدرسه وي دا د دې اوړي د موسم پر کېدو تړل شوي دي او تقریبا 9000 کسان یې هلمند ته راکې اوسېږي چې بېلابېلو ولسوالیو کې تقسیم دي مګر کوم راپورونه چې موږ د دولتي چارواکو نه اخلو ډېر کسان په تازه د مدرسو راغلي او په هلمند کې جنګ کوي تر ټولو ډېره مرګ ژوبله ما اوړي او بیرته سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې مرځي مګر یوازینی ځای چې په کې ډېر مقاومت شوی دی او هغه د جنګ ورته وندی او دولت کوم خپل دردسر جوړ شوی دی هغه د سنګین چارواکو سیمه ده چې د میسته سیمه ده او اراضی داسې اراضی ده چې په کې د پوځي چارو د کتونکو په خوله ډېر پیشرفت په لنډ وخت کې نشته بلای
ډېر زیات مننه کور ودان دوستانو په هلمند کې د ساده ضروري خبريال الیاس دایي او چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت او سنگین ته د افغانستان د امنیتي مقاماتو د سفر پړې در سره معلومات شریکول
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فرشتې جلال زی ورچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو خبره کړي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنډه کې تر دې سرلیک لاندې چې څنګه له پښتنو سره مذاکره کې درایسي او مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي پاتې رولسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سیاست دا و چې ځان له پوځي اړخه برلاسه وساتي او د دې لپاره د تصور تر حد زیاتې پیسې لګولې دي. خو فارن پالیسی وایي حتی په هغه وخت کې چې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې یو لکتنو ته هم ورسید او په کال کې 100 میلیارد ډالر مصرفول بیا یې هم په زړه پورې نتیجه ترلاسه نه کړه. د خبرونې په وینا له افغانستان د 2014 میلادي کال تر پای د نړیوالو اسکرو د وټولو پریکړه نه بدلیدونکې ده او له دې پرته بل لار نشته چې په خپله له افغانانو سره توافق وشي. امریکا باید د هدف ته رسیدو لپاره ځینې اصول درکړي. فارن پالیسی وایي چې امریکا د معاملې توان لري او باید داسې وکړي. په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې تمرکز تل پر دې و چې وسلوال طالبان د خلکو په منځ کې بې اعتباره کړي او د کار د افغانستان په اړه بیلابیل تصورونه رامنځته کړي. یعنی دا چې دا یو هیواد دی چې هلته د خلکو دوستی په پیسو اخیستل کیږي چې په خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي او د وعدې ماتول په خلکو کې دود دی. فارن پالیسی دا په جنگي شرایطو کې موثره ګڼي خو وایي چې دا صفتونه له افغانستان سره ډیر مطابقت نه لري. خبرونه مني چې له افغانانو سره اوږدمهاله تړون ګران کار دی خو لکه څنګه چې فارن پالیسی لیکي د نیکمرغۍ ځای دا دی چې هغه قواعد چې افغانان او په ځانګړي ډول پښتانه ورته متحد دي تین پاتې دي. دا فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال چې د فرهنګونو په اړه مطالعه لري وایي امریکا ته شایي چې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول د پښتونولۍ اصول او د مذاکرې او تعهد ټولنیز مفهوم درک کړي. د مقالې د لیکوال په باور د دې مسلې بشپړ درک ټولې ستونزې نشي له منځه وړلای خو کولای شي چې سیاسي طرحان له اضافي سرخوشي خلاص کړي. فارن پالیسی لیکي چې د دې مسلې درک به د څرګندو خو پیچلو معاملو او د پیچلو خو ناممکنو معاملو ترمنځ توپیر کول آسان کړي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په نهایت کې په زړه پورې نتیجه درلودلای شي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان پر حالاتو په مقاله کې په پکتیا کې د وروستي انتحاري حملې په اړه تبصره کړې چې د ښوونځي یو شمېر ماشومان پکې ووژل شول. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسیدونکی دی. سرهاو نړیوال اسکر به د دې هېواد د جګړې له میدانه ووځي نو د داسې حملو زیاتېدل لکه په پکتیا کې چې وشوه د اندېښنې سبب دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط یولس کاله وروسته د کړکېچ د پای ته رسولو هڅو چندان نتیجه نه ده ورکړې. د سولې هڅې کوم ځای ته نه دي رسېدلې او دې کار په افغانستان کې د څه باندې 500 هیوادونو پر اوږو د فشار پیټی لا دروند کړی دی. خو انډیپندنت وایي دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د نړیوالو قواوو له مرستې پرته د عملیاتو رهبري په لاس کې واخلي او بریالی عمل وکړي یو څرګند پرمختګ دی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې افغانستان ته د قطر د سوداګرو او پانګوالو د سفر په اړه هم ریپورت اوریدل شي. د غراس د خبرونې هم په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو. لکه څنګه مو چې د ازادي راډیو په خبرونو کې واردل، افغان حکومت د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان بیا په ګوشته کې د پوسټو د جوړولو په هڅه کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم مفصل معلومات او رپورت اوریدلی شئ. د سهار اتنیم بجې کېدونکي دي. له حمیدې هارون عثمان څخه به د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ټاکل شوی ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن په بروکسل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسئلې خبرې وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي د ولسي جرګې 15 تورن وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل. د سره صلیب د نړیوالې مؤسسې یو جګپوړی پلاوی کابل ته وروسته تر هغې رسېدلی چې په جلال آباد ښار کې د دغه کمیټې پر دفتر حمله کې یو افغان کارکوونکی ووژل شو. بریتانیا دا تایید کړه چې شاوخوا شپږ سوه ژباړونکو ته پناه ورکوي. دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګون مشر نواز شریف نن رسمان د دې هیواد د صدر اعظم په توګه لوړه کوي. امریکا یو شمېر نور شرکتونه چې د ایران د مشرتابه لپاره کار کوي په تور لست کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ناګورنو قرباغ پر مسلې غږیدلی دی. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي د پام وړ دلایل لري چې دا ثابتوي په سوریې کې لږ څه کیمیاوي واسطه استعمال شوې ده. او ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې استازي به نن په خپلو کې وویني او د سوریې په اړه د سولې د نړیوال کانفرنس د جوړېدو پر مسأله به خبرې وکړي.
افغان چارواکي وایي د قطر سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د قطر د سوداګرو یو پلاوی چې کابل ته راغلی و د سه شنبې په ورځ د کابل دوحې د پانګوالو په غونډه کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې ډاډ ورکړ. ایسا یا د افغانستان د پانګونې اچونې د ملاتړ اداره هیله ښیي چې قطري سوداګر به په دې هیواد کې په میلیونونو ډالره پانګونه وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پی رپورټ لري.
افغان چارواکو د قطر له سوداګریز پلاوي سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې قطري سوداګر په ښاري پراختیا او نورو برخو کې پانګ اچونه کوي. د قطري سوداګرو دغه پلاوی چې په افغانستان کې د پانګ اچونې د امکاناتو د ارزونې لپاره کابل ته راغلي، په ساختماني، قانونو، بانکداري، کرنې او ځینو نورو برخو کې هم له پانګ اچونې سره لیوالتیا ښولې. د افغانستان د پانګ اچونې د ملاتړ ادارې چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل دوحې د پانګوالو په ګډه غونډه کې وویل په افغانستان کې د پانګ اچونې ښه امکانات برابر دي او دوی کورونی او بهرنی پنګوالو ته نوري اسانتیاوی هم برابر کیم. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار د قطر سوداګرو پنګونه د افغانستان د سوداګری او اقتصاد په ګټه بولی او هیله لري چې قطر سوداګر به ژر پنګونه پیل کیم. شغل افتخار د لاسلیک سو تړونونو په اړه ویل،
یو تړون د قطري شرکت او د شهري پراختیا د محترم وزارت ترمنس لاسلیک شو چې هغه د نوي شهرکونو جوړونه او تفاهم لیک امضا شو. بل تفاهم لیک دغه محترم هیات او د اساد ادارې ترمنس امضا شو چې هغه په عمومي توګه د پانګونې د تشویق او د ملاتړ لپاره زمونږ او د دوی ترمنځ د ښه همغږۍ او د ښه امکاناتو برابرول چې د دواړو طرفو پانګوالو ته ښه فرصتونه برابر کړو او موږ امیدوار یو چې په میلیونونو ډالر به دوی په افغانستان کې په مختلف سکتورونو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی په دې غونډه کې له قطر پانګوال وغوښته چې د قانون په برخه کې پانګونې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. وحید الله شهرانی وویل که څه هم د قانون په برخه کې ځینې ګواښونه موجود دي، خو افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې پانګوال ته اسانتیاوې برابرې کړي. د قطر سوداګرو اته کسیز پلاوی چې د ولسمشر کرزي په بلنه کابل ته راغلي په افغانستان کې د پانګې اچونې ډاډ ورکوي. د قطر پانګوالو د پلاوی مشر شیخ فیصل بن قاسم ال ثانی وویل د دواړو هیوادونو د سوداګرو اړیکې به د افغانستان او قطر پر اړیکو شاغیز ولریم.
مونږ به د افغانستان د خیر راتلونکو د جوړولو لپاره بشپړې هڅې وکړو. مونږ په دې فکر کوو چې په دې هواد کې پانګونې څنګه پراخې کړو. مونږ پر راتلونکو کې د خپل زیاتو همکارو ډاډ درک.
د راپورونو له مخې دا لومړی وار دی چې د قطر پانګوال او سوداګر په افغانستان کې پانګې اچونې ته لیوالتیا ښیي. که څه هم افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې په دې هیواد کې د پانګې اچونې ښه امکانات شته، خو کورنۍ او بهرني سوداګر او پانګوال بیا له دې حکومت غواړي چې د دوی د امنیت ساتلو ته لومړیتوب ورکړي. قطر په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې هم فعال شوی دی. ټاکل شوی و چې په دې هیواد کې طالبانو ته یو دفتر پرانیستل شي، خو تر اوسه رسمن د دې دفتر د پرانیستلو لپاره د شکیلو خواوو ترمن موافقه نه درغلی.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي. آزادی او اوریدونکی
سلامونه. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې د اوریدونکو تعلیمي ستونزې څېړو او بیا د پوهنې له وزیر سره ور باندې خبرې کوو.
مونږ ټول خپل کارونه خلاص کړي، کمیسیون په میز باندې پراته دي، اما د کمیسیون ته د دغه امتیازي معاشو لپاره سخت کال بودیجه نه ورکړل شوې.
اوریدونکو لاربکی وصلولو هم شکایت کړی او ځینو په خپلو سیمو کې د ټولنیزو خدماتو غوښتنه کړې ده. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پایل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې دوی پکې خپلې تعلیمي ستونزې بیان کړې دي. په تیر یو پروګرام کې ګڼو اوریدونکو هیله کړې و چې باید د پوهنې وزارت له چارواکو سره د دوی ستونزې شریکې کړو. وبورو چې دوه اونۍ اوریدونکو څه ویلي.
زما احمد وکیل د غوس ولایت د شیخ زاید په همدن تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ستونزه د ترانسپورت په اړه کې د ټولو محصولونو کته هم اوس ګرمي هم ډېره زیاته ده. زموږ ترانسپورټینګ او وسایل نشته. افغانستان یا ټول غلې دي دا کار نکې سل ملل کې کلم نه راخري دا کار نکې ډېری فساد ډېر زیات موجود دي.
زه د بعد نو در ولا د سرک یو دین ته ما موږ د لوګر ولا د زرات له څخه کې نو ته د لیلې غم کې نو څه کې له بچو وزاده په څه هغه خپل کار کوي. موږ د بوهنه وزیر څخه غوار ته چې څه څه کوي موږ د لیلې غم خوري.
د پکتیا ولایت څنګه نه ولې ته حسن الله خلیل تن د خبرې کم جما غوښتنه دي کورنۍ چار وزارت ته خداله چې پکتیا ولایت څنګه نه پر سره کې کوم پولیس دي د ماري دي څه در نه کوي وسازان وګون ته نه پرې دي مسلمان ته کې دا څنګه پولیس ته دا څنګه تر دا تاسو پولیس اور کړی دا جما غوښتنه به تاسو ورته چې پولیس خو تاسو وايي پولیس دی ته لمه خدمتګار دي نو پولیس داس خدمتګار دي پولیس خلک دی وري ولې دا تاسو اما تر سره کې پولیس په بازار کې تیز موټر چې دی زیات دی اکثر وخت پولیس تر دې کې هر منځ کې خلک دی. زما وطن دی لوړ چار وزارت همدارنګ دی په هانی وزارت همدارنګ دی افغانستان حکومت څخه دا ده چې زمو خون کو دوه مشت کې چې ماشونه باندې شوی تر اوسه پورې مو ماشونه نه دی راغلي. کثیر زمو ماشونه را نه شي نه سره هو په دې بو کې وا پیسې هم نشتا کور پیسې نشتا را سره دی چی برا او دا سنور په یعنی کور ورشان کې یعنی کوم بازار کې خپل مصرف پیسې هم نشتا دولت دې موږ خپل معاشره ورته خپل واه باندې.
یو شمیر اوریدونکو چې وایي شوون کې دي د خپل ماشونو لزندېدو شکایت کاوه. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک سره چې دا مسله مطرح سو را دې کړه.
قاطعیت سره درته وایم چې یو هغه استثناء دی مثال په ډول پامیر بدرته وایم کنه چالتہ موږ معمولا په کال کې دوه درې ځله ماشونه لګو دلاره د ډېر وګدوال صاحب العبور بودان وغيرها وغيرها. نور په قاطعیت سره درته ویل شم چې په سره سره د افغانستان کې یو کوون کینې د پاتې چې خپل اصلي معاش نه وکستای پختر از مانه دا وکړ چې ستونزه څه ده. ستونزه به زه ته تعریف کوم. مونږ پر اوسه کال پورې 2900 معلمین او کارمندان هغه پی آر آر کړي. پی آر آر معنی دا ده چې د رقابت آزاد د لارو مو استخدام کړي. د هغه جملې څخه د دوی اول کال معاش چې مونږ په بودیجه کې شامل نه وي بلکې د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدماتو د کمیسیون په بودیجه کې شامل وي. نو هغه امتیاز معاش چې د دوی د شمولیت په نتیجه کې ارتقا پیدا کوي کنه یو امتیاز پیدا کوي. د مثال په ډول درته وایم که یو معلم دی په څلورم گریڈ کې کار کوي د دا عادی معاش دی. مثال په ډول په خو 15000 افغانۍ اوس چې کله دا نوی سیستم د رتوب معاشاتو شته شامل شو 17000 افغانۍ نو دغه 3000 افغانۍ تفاوت زموږ د بودیجې جز نه دی. دا د ملکی خدماتو د کمیسیون د بودیجې جز دی. مونږ ټول خپل کارونه خلاص کړي، کمیسیون په میز باندې پراته دي، اما د کمیسیون ته د دغه امتیازي معاشو دپاره سخت کال بودیجه نه ده ورکړل شوې. که چا معاش نه وي اجرا شوی په ډېر استثنایي ډول یو یا دوه تنه چې وروره 2,00,000 تنه معلمین زه لرم، یعنې ټول تشکیل مې 2,60,000 نه پورته دی. ما چې مخکې 2,09,000 درته وي هغه تنه معلمین نه وو. نو عرض مې دا دی چېرته که یو تن دوه تنه درې تنه پاتې وي بالکل به پاتې وي، زه آماده یم چې دی مشکل حل کړم. نور دا مظاهره او شایي چې تا که کوم ځای کې لیدلې وي هغه معاشونه امتیازي معاشونه دي چې د وزارت معارف لخوا نه اجرا کېږي بلکې د ملکي خدمتونه د کمیسیون لخوا اجرا کېږي، دوی هغه معاشونه یادوي.
په دې وروستیو کې له ځینو ښوونځیو څخه د نجونو د مسمومیدو راپورونه زیات ورکول کېږي. د پوهنې وزارت دا مسله تقریبا نه مني. د دغو پیښو تر شا اصلي کیسه څه ده؟
ګور صالح صاحب، اصلي حقیقت خو یو الله تعالی ته معلومیږي. د مځکه په مخ باندې دا څه چې پیکي آی کاش چې موږ علم غیب درلودای په ټولو شانه باندې پوهېدای، خو موږ خو انسانان یو، محدود خدای را کړی. اوس که په قندهار کې د ښوونځی په متعلمینو په مخ باندې تیزاب وپاشل شول، یوه مشهوده او د لمر غوندې معلومه تروریستي پیکه وه. په نورو په شبرغان کې د مثال په ډول تروریستانو ښوونځی ته د ښوونځی د کنکو څخه معلومداره خبره وه چې ګاز د سپری په شکل ګاز هلته وشندل شو. اما دا هم نشو ویلای چې هر څه چې پیښیږي هغه ټول تروریستي عمل دی او مسمومیت دی، ځکه دغه اوس مهال چې فردن دلته په کابل کې سلطان راضیه د مکتب شاګردان وو، په تخار کې څه پیښ شول، ابله ورځ چې په مزار شریف کې دوه یو د هلکانو د نجونکیانو مکتب وو، په یوه مکتب کې رنګمالی روانه وه. متاسفانه د رنګمالۍ هغه د بدبویي د وجې نه په یو متعلم باندې استفراق راځي. نو دې ته په طبي اصطلاح کې وروره مسیو سایکولوژیک النس وایي، یعنی یو کتلوي تلقیني مریضي ده. دغه وخت د دې دی چې میوې تازه رسېږي او په میوو باندې د مختلفې دواګانې پاشل شوي، اطفال د هغه میوه خوري، او یا په مزار شریف کې د زموږ د مکتب د څنګه یو کور دی، دغه سپټیک چا دی، د چای سپټیک یې پاکولو، دغه تعفن یو تعداد زیاد زموږ ماشومان استفراقونه پرې باندې راغلی دي. عرض مې دا دی چې دا پیښې ډېرې ګسترده او ډېر پراخه منابع لري. د تروریزم څخه نیولې بیا ته دغسې طبعي حادثاتو پورې، په دې کې د تروریستي لاس شامل بولم، په دې کې د افغانستان د دښمن لاس شامل بولم، اما په دې کې زموږ د وطنوالو بې احتیاطي شامله بولم. چې یو سړی ګوري په مکتب کې رنګ روان دی، رنګمالی روانه ده، یو سړی ګوري چې هلته د کور د چا د څنګه چپټیک چا دی هغه پاکوي. یعنی حد اقل موږ د معارف منصوبین، هغه که زه یم، هغه که زما معینان دي، هغه که زما رئیسان دي، هغه که زما مدیران دي، هغه که زما سربرمان دي، که معلمین صاحبان دي، که شاګردان دي، ټول باید متوجه و د تدبر څخه کار واخلو. وګورو چې هغه حادثې چې موږ جلوګیری کولی شو، حد اقل دغه جلوګیری خو باید وکړو.
د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک وو. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه چې پر بیلابیلو مسایلو دي له کومې تبصرې پرته خبرو، په دې هیله چې چارواکي واوري او دغو ستونزو په حل کې اقدام وکړي.
زه خندره مینوال د پکتیا ولایت زاجری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما افغان ولسمشر حامد کرزی صاحب ته او د افغان دولت ته زما عرض ده چې په ټول افغانستان کې دغه لسو کلو کې یو بار مصرف بهرونه روان دي او شوي دي او کېږي، لکه د مثال په ډول سړکونه، پلونه، پلچکونه، د ملي حدود، ملي پولیسو، ملي امنیت اتاقونه په افغانستان کې په میلیونو ډالر مصرف کېږي، خو د یوې افغانۍ ځای هم نه نیسي. دا ولې دومره بې غوره دولت دی؟ دا ولې پښتنه نشته؟ دا ولې د خوار او غریب حق طلب کېږي؟ دا ولې دومره بې ځایه ډالر مصرف کېږي؟ دا ولې د غټ خېټو په دغه غریب ولس زړه درد نه کوي؟
د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د ازادي راډیو له لارې د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنیو او د ګنیخېلې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام ده. خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. د تمکنی او د ګنیخېلې ولسوالۍ خلک د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته دا سړک پوخلی شي، او که چېرې دغه سړک پوخ کړی نه کړل شي زموږ ستونزې به نورې هم زیاتې شي. دوی له دولت څخه دا غواړي چې زموږ غم هیڅوک نه کوي، زموږ سړک دې ډېر زر باید پوخ شي، که چېرې پوه نه شي زموږ مشکل به نور هم زیات شي. وسلام به اختیار. ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ پیغامونه دولتي چارواکو ته راغونو پورې رسوي.
مشکل دار دی چې زموږ پر چاوی سړک راته جوړ شي دا به شو تر تکلیف دې دا سړک مراته جوړ شي زموږ دا نور مقامات دا خواهش شي دا زموږ د پر چاوی سړک راته جوړ شي د خیر تر دا به شي نه جرن دا سر ستنج دې دې دا سړک راته جوړ شي زموږ ستنج به سر حل کړي نو نور مشکل نه لرو
زیرو فلاین اړې ولایت ولس والے برقی برق قریہ شمدر دس رواز کے ما یہ مشکل دار ہے سیما تو برقی برق ولس والے کے ارمکان فیدا سی دی مدیر غاقات مشکلان سی در مو دکان تین سر فیتان خالا بس ارمکان خلق نرا سی دی بس دکان ہم لغا شفان دی
زما عبدالله جان د خاص کونل خبرې کوم من دلته دار بکین نه دې پتاه نه غلي روته نه زما دا خواهش کوي چې دې هر بکین دې غوښمو شي نو مطلب نور څه سره کوم دې نه تایي
مرغا پیغام دې چې دا هر بکین دې لکه موږ دې نه یو دراسي اسمن برازي مرغا دا کیم څه دې تازاږي مرغا پیغام چې خطر چې زموږ دې خوشاله السلام علیکم
درو غږ دې تاریخ دې په لې ما دا پای سید کوي تاسو سید دا د کینس په کې مسته دی ورور موږ خدای دا غلور لور چې جوړ دي دا سلام دې پاتې دي ور دي نو کې ورور دې ښه دا چې موږ د خوښه دا چې چې دا د کار موږ د چې دې تاسو دا د دې و چې چې دا راغلی چې دا راځي
دا عبد الله د لغمان ولایت د سیمنا تاسرا په تماس کې ما موږ دلته د هر بچیا او شخصیت په آزاد یو کله دا چې بیا بچان د دې څخه بدل شي او یا هم دې شي له دې څخه لري شي دا به د حکومت له موږ سره مهرباني وي مننه
نو غلاب دې کې شي ورته ستاسو باندې نو له څه په ځای او په تاسو باندې او په وتا باندې باندې کې دا لای نو څه کدا چې کارو کې نو په لاره ډیر کړ کې چې نو دې سره کې کې او په دې دنیا کې او نو یې هم تا باندې کې
د من ولایت د ناوی د ولسوالیت نو تاسو خبر کوم دا ته ازما زغه پیغام دي چې دا د ناوی محلي پولیس دی او دا د نو پولیس مسلمانان ته تکلیف ورکړي په ناکله ناشي او دا ترافیکان چې هیڅ فکر وسه مرامت ترې سه پر دې شغانه یغې لکی انو بیا هغه نور هسپتال ته واسي هغه ځکه موږ دغه د ازادي د دې ته دغه پیغام دی
اعتراض طالبان ته کام په کلیلي سیمه ته راځي سیمه د سیمو ملکي خلک فضابوي یعنی توفیر په یو ډول هم دی د طالبانو ملکي خلکو نیڅ کولای هر څوک زغلي د دې دوامه څخه یعنی چې ټاکان کې بل خلک هم دي طالبان خو بېخي روان شاته ولاړ دي
تاسو افغانان د مرکز شرنې څخه مې اړیکه نیولې ده موږ د پکتیکا د امنیت کمانډان د ورخان د وران څخه هیله کوو چې د خواجهخیلو او مټاخام په سیمه کې اربکیان زفت زره مکاتب کړي موږ د اوسوالو څخه ډېر پوښتنې راغلي یو د ازادي راډیو څخه هیله کوو چې زموږ پیغام د ورخان د وران د امنیت کمانډان ته ورسوي
زمرا خان د زابل د ولایت ته خاکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکو يم چې پیلن پر افسنجان کې ژوندۍ کوو موږ ډیر ازردای له دغو ایرانیانو چې دلته غشتونه راځي د خلک ډیر عجب کوي ډیر تکلیف کوي دلته یو نشي چې کله پاتې شي کڅوک موټر له هم پاتې شي دولاس دوتکی په ارتو پاسګاش نو خوراک کوي نو بور کوي نو شای ور کوي د مال مسلینو د خایښت چې دای موږ د یو غوغو ورسی باندې نو سره دا چلن ونسی
د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ د درنې د کلی وسیدونکو هر ځل رمه چې قرضای راغلی د دلته پیران کې ډیر مخلوط پزامت چې څوکونی سی هغه هم د سګر کې هم بند او چلن خراب چلن سره کیږي خلک ډیر ازرده دي چې ما خایښ داده له محترم املا صاحبم له کرزم چې د افغانانو په کار باندې یو رڼا واچي پیسې دلته پات شي وتا کو نه دلته پات شي مسایکلانو ته ور ولويږي ډیر بی عزت دي ډیر بی تکلیف دي ما خایښ داده چې د ما هر دغه مسولینو ته ورسیږي وسلام
محمد اسماعیل بزګان ولې غیر او د تاریخ استاد په تاریخ کې ورور
روانه ده. آیا حکومت د وینو تجارت کوي او خپل سیل کوي؟ څه کله رسول ماګر کې نه راځي؟ زه غواړم چې د پهاړه باندې نور پوری چارواکي مشورا وکړي او کوچانو د اګرګانو مزله ختمه کړي او نور د دې جنګ نه لاس واخلي.
ما د حکومت خواهش چې کوچان خو دسکره په دسکره باندې ولایت په ولایت باندې نشي ګرځېدلی، موږ ته دسکري نه راکوي. موږ اوس چا ته مخ ولاړو، موږ اوس نن چې پراته یو او دسکري د شوراواک ولاکه جوړه نشي د دې هم کولای شو او کولای ملاکه شو چې څلور پنځه ورونه یې اوس نه کېږي چې څلور سره پنځه سره روان دي.
کم پارلمان کی وزیران او پارلمان غوری سر چور دی مسکی پا سخت و الفاظ و یو پر بل سر لگی دل دوی سر نایل دا جنرلی والد افغانستان خلقو پا کم نظر فکر ونی کی او دوی تا تشکر نسی چی دی یو دا بل سر پا سخت و تکو یا پا رشوت تاری بندی زانون سر غماری او دا بل نو اله مت دې څه راځي چې دا کارو سلاخ واخی او خپل دې ژوند ته او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
زه خان درم اول د پکتیا ولایت د یارو بول سوالي اوسیدون کې زمو د ټول افغان دولت غړو ته یو وړوکی غوندې پیغام دی چې ځانونه جوړ کړي او کوم پیغامونه چې ونه پر پسې تاسو چې الجزائر په کاچاک کې لاس لري په دولت کې ماته د سره وخه چې په مردارو کې لاس ونه لري.
نومر جا خلوال چکم پسادی داری کسان دولیسی جرگی و خیل باید دا نومر جا خلوال وستیل شی پر دیر نگوالی و دیر تو گران وشیندل شی کم چی یا ولیسی جرگی نفر مالای نوم نرازی دول چی زخیت اکاون نلرم چیت دا درس و شپیتم و لینا افغانای لکم اکرشد باید داگا محکمه تا وستیل شی باید.
زه یو پیغام لرم، البته فریدون ستانکزی ما د ننګرهار نه. هغه دغه ده چې اوس موږ تاسو په دغو نږدو ورځو کې د ولسي جرګې او د مالیې وزیر صاحب په منځ کې کومه شخړه چې راځي سوې ده، هغه په دې باندې الزام لګي، د هغه په هغه باندې الزام لګي. ښاغلو د افغانستان خلکو، مشرانو، کشرانو، خویندو، وروڼو، ټول تاسو موږ تاسو اوس په دې باندې پوه یاستو چې د موږ د تاسو دغه کوم وپل صاحبان چې دي یا کوم وزیران صاحب چې دي موږ ورته چې دي دغه د خپلو ګټو لپاره تللي دي، دغه د خپلو ګټو لپاره کار کوي، دغه د خپلو ګټو لپاره تجارتونه کوي، دا په چوکۍ باندې کښېني، له هغې چوکۍ نه دوی استفادې کوي. موږ او تاسو دوی ته رایه ورکړې ده، موږ او تاسو دا په پارلمان کې کښېنولي دي، موږ او تاسو په دې کې موږ او تاسو ښکېلي وو، په دې کې موږ او تاسو حتی عندې ایمان خطره شته ده. دوی موږ او تاسو ته له موټر نه راکته کېږي، موږ او تاسو ته دوی ولاکه یو 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 د کور دروازه چې موږ او تاسو دوی د کور مخ ته درېږو، ولاکه موږ او تاسو سره خلاصه کې وروره.
خبرې کوم د انتحاري عمله په کلک الفاظو سره هم د حادثه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. هغه د افغانستان د خلکو د ماشومانو قاتلین دي. دوی یو ځلې مخکې هم شاه شهید وران کړی او بیا هم د شاه شهید په ورانولو کې کلیدي نقش ولوباوه. د خلکو کورونه یې وران کړل، د خلکو هټۍ یې وسوځولې او د خلکو موټرونو ته یې اور واچول.
سمیع الله خلیلي تندر د پکتیا ولایت کمکنۍ ولسوالۍ څخه. دا چې دا یو څو ورځې کېږي د پکتیا ولایت د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د ګډی قوم او د منګل ترمنځ یوه پرکیزه جګړه رامنځته شوې ده چې په دې جګړې کې تر اوسه پورې ډزې نه دي شوي او دا دغه جګړه کېدای شي نور هم غټه شي. یعنی قومونه یو بل باندې ولاړ دي، د پاکستان څخه شیار اوښتي دي، ګډی سره ولاړ دي، منګل سره نور قومونه هم ولاړ دي. که د دې جګړې کرکوي جګړې مخه حکومت ونه نیسي نو دا جګړه رامنډه کېږي، او که چېرې دا جګړه رامنډه شي دنیا خلک به له منډه پکې ولاړ شي.
زید الرحمن روحانی د ننګرهار ولایت دی سړک غلجی ولسوالۍ نه تاسو سره پاړي کې یم. زه دغه پیغام د ازادۍ رادونه د خپرېدو په هیله یمه زمان د اشاره کولو سوالی باندې د درې څلور ورځې ډیر سخت عوام ډیر سخت آزاد دي او د ازادي راډیو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا چارواکو ته ووایي چې مونږ د عوام ډیر زیات په آزادي درې ورځې کېږي بیخي چې ډیر عوام شهیدان شوي دي او د والي نه او د ټولو چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ غم وخوري او زر تر زره وسنه.
خزه اکمل د پکتیا ولایت د تخمونۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما نظر دا ده چې د افغانستان نرو قد ټول په تبلیغ کې الله رضایي پوره څلور میاشتې ونګوي انشاءالله تعالی چې هغه نه باید صحیح په اصولو برابر شي او افغانستان کې به امن ارسي او د بې امنۍ به ختمېږي. امن به ارسي دوی به الله تعالی همیشه دپاره د ښه ژوند سبب جوړي.
څنګه ولادت مغایې غواړم نور به سرباز یم. زه افغان طالبان کوم تاسو وای چې موږ مسلمانان دي افغانان کوای چې موږ د دولت جوړول غواړو او په خپل دولت په خپل خاور په خپل دین اسلام باندې موږ تیرې نه مونږ نو ول پاکستان د ځکورو د پنجابین د جواب نشي کولای. سلام ته احترام. زه ولایت د کمیشن تر سره به کله چې د امریکای ځکون د خاصه دوا او پښتو د او انانو مغنمو ته ډیر سخت تاوان ورکړي. د غنم د تاوان کړي د ګټ په توڅې دي د توڅې تایې کړي دي. زه د روان بر حق همداري او سره تاسو ته زموږ تر کوم نظر می ده دی د همکړي په اړه چې څه کتلې دي د هغه د سندروس کې وایي چې هغه زموږ په ضرورت او څنګه نو هغه کوم د همکړي څه دا غوښتنه ده د پای وزیر سره چې هر دولت ټولار کیو کله چې کوپ ورکی هم دې د پاره غلیمت پی کیو مرمی ورکی هم دې د پاره غلیمت پی او موږ ضرورت ته نو فرانم پاکستان ته پاکستان دې پر ځان بدل نه دی او حمید کرزی دې د چا او احتیاج او د چا او دغه په دغه په نظر نه کې په خاطر د دې چې هم نو څه تیاری راکې څنګهان راکې وسلې راکې هر شی چې راکې پاکستان دې د ځان لپاره خطر نه بولي دا زموږ حق دی چې موږ خپل دفاع نیم لاټینګو پاکستان دې نروسی مشته دې د خپل غوري میزایل او د شحاد میزایل او د شهین میزایل راکې موږ د هند پروا نه لرو. دا میزایل چې مقبلو دوی دا حق نه لري چې موږ به د ده په خاطر باندې د ده سره به سلا کوو ځکه چې موږ ته بل څوک سلا راکړي دوی به خوا به دي.
زه په خپل دې محلي معلم یم او په دې محله کې یو هلک هم نشته. اربکیان موږ دود د ولایت ولسوالۍ څخه پیسې راوړي تنخواه او مکتبونو ته مو اربکیان راوړي دي. یوه دا څنګه بل ستونزه دا ده د اداري فقار فقر حکومت هم ور نه کړی. بل خبره دا ده د کارا خودي دا قاچا او دا موږ هم سره ومن آیا دا نه لا نه د ترکان من ولاري د امکا شاوري چې ټول پیسې دې پیسې د بچانو په یې کړی.
سمع الله خلیلی تندر د پاکستان کنه اتخا لکه په ننګرهار ولایت د ګشتې پر سوالای کې محمد قاسم افغان زراور او کارمان سره دې پولیس و اجل شو افغان دولت دی د افغان د افغانستان سرحدي پولیسو د وزارت عسكر محمد قاسم کورنیستا
بلان نسیم کوټوال د خوست ولایت څخه خبر کوم. پیغام په دې ډول دا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یو وړاندیز لرم دا چې د خوست ولایت کې کومه ملي رادیو د خوست رادیو اغه د یو کال کې یو کال نه ډېر مداوش ولات خپل خبرونې بند کړې دي. د خوست دیوالي اغه صفاتونه او دیوالي په خوخه خبرونې ترتیبوي. یو خبرونې هم نشته یوازې خبري سرویس دي چې هم یوازې دولتي کارکوه د خوست ولې ته زنګړې شوی. خوست ولې کوم غونډه یا کوم پروګرام کې برخه اخیستي اغه نشروي نور دی ولسی خبرونه او یا نور داسې دی ولس په ګټه خبرونه نه نشروي خبرونه يم یو واخم نشته ده.
جماع او ثاني شهدا او مالوین او وزارت ته حدابه چې پاتیا ولایتم او مرکز ګردیز کې چې دی شهدا مالوین کوم ماسور کوي د کوم ګردیزان چې دی لکه ټیک ته دا خو زمونږ سهار شفت اخلي پیسې اخلي کوم پیسې دې مونږ ته نیمه راکوي ولې ځاسې اما د سر کوي مون دې ته ډېر پتان دې کړه لیکل کې یو سات کې قلم جوړ نه راخلی یو سات کې کتاب رہی وکړه واچ دوا ورځ ورسره راشي کړه واچ پنځه ورځ ورسره راشي دا مون ته مزه مت کې دا څنګه ور تاسو اې د خدای په خاطر وګورئ دا نه پاره مون نه لري کوم د پاتیا مرکز ګرځي چې کوم شاده مالوی نه ما سره کوي دا هم تورې پیسې سره وسلیو.
تولیدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام دغلط پای ته ورسید. ستاسو پیغامونو ته پاتمه یو تر بل پروگرامه د خدای پامان.